የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲ ከወም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ደነን በኸበረወነ ኬጅዋን አዲብ ዶክተር ኢህሳኑላ ዳርመል خپل نبی خسلونه را اوروی
غر د چا غغ صحرا درمل د چا پل نساتی تر تا لګوډان د دل تقیس تر شو فرحات تر شو
څلور خواجه حکایتونه او د نامتو عالم کوپرنیک د ژوند او د کار د ساحه په اړه خبري د رواني خبرونی نور مطالب دي د اونې فرهنګي خبرونه صفی الله ستانک زایل ولی
د افغانستان د نامتو لیکوال محقق او ژورنالیست غلام محمد زرملوال جنازه د پنځمبه پورز د هغه مرحوم د ګڼو مینوالو په حضور کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښات زرملوال چې د انګلستان په اکسفورد په هنتون کې لوړې زده کړې کړې وي په تیرو څلوېښتو کلونو کې په پښتو او انګلیسي ژبه څلور څلوېښت عنوانه کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې ځینې آثار یې په څو ټوکونو کې دي. د ده آثار د افغانستان د معاصر تاریخ په برخه کې ډېر مهم بلل کېږي. ارواښاد زرملوال د مړینې په وخت څلور اویا کلن و. په هرات کې د اصلاح په نوم ټلویزیونی شبکې فعالیت پیل کړ. د دغه چینل چلوونکي غواړي چې تر ډیره حده د اسلامي او دینی موضوعاتو په اړه خپرونې وکړي. په هرات کې دا لسم ټلویزیونی چینل دی چې کار پیلوي. د مرګ بر کامره په نوم افغاني فلم د لنډو فلمونو په شپاړسم نړیوال فستیوال کې د جایزې مستحق وپیژندل شو. دغه فلم چې د افغانستان ځوان فلم جوړونکي سید قاسم حسیني د ځینو خارجي مؤسسو په مرسته جوړ کړی دی د سویس د لنډو فلمونو په نړیوال فستیوال کې د لزر سویسی فرانکو جایزه وګټله.
د عدم تشدد نامتو مبارز باچا خان 25 کال پخوا د کال په همدې موسم کې وفات او له خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د تیری چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د هغه په مزار یو غونډه وه چې په نورو کسانو سربیره د تجارت وزیر ډاکټر احدی او لیکوال او محقق استاد محمد آصف سمیم هم پکې ویناوي وکړې. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاچا خان په مزار جوړه شوې وه د ننګرهار پر یو شمېر دولتي چارواکو سربېره د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د پاچا خان د عدم تشدد په فلسفې رڼا واچوله.
عدم تشدد معنا یې دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نشي کولی غوځي نه دفاع څه ده وکړي هغه خلک کولی شي چې په عدم تشدد باندې د خپل حقوقونه بالاخره دفاع وکړي. ولې دا په کوم ځای کې کېدای شي؟ دا په هغه حالاتو کې کېدای شي چې هلته ډیموکراسي په ډیموکراسي نه له اقل یو څه قانون مندي سره پکې موجوده اوسي. د باچا خان افکار اوس خلک څه فکر کوي چې دغه تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پاینده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
استاد محمد آصف سمیم په خپل خبرو کې ویل چې د باچا خان د افکارو خپرول د وخت ضرورت دی.
د ډیرو مبارزو انجامونه هم داسې شوي دي چې پایله نه ده درلودلې. متاسفانه یو هم د انقلاب پایله وه. د افکارو دودولو ته ډېره اړتیا ده. که موږ د شخصیتونه چې نمانځو نو فکر چې مرګ ته نږدې شي بیا موږ پوه شو چې یاره ده بیرته راژوندی کول په کار دي. خو که اوس زمونږ عقل سر ته راشي او ووایو چې زمونږ ځان خوږیږي ډاکتر ته تګ په کار دی نو هم موږ به د خپل رنځور ملت او د خپل رنځور بدن یو څه علاج او درملنه کړي وي.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو له افغان دولت ته غوښتنه وکړه چې د ارواښاد مزار نیمګړی کار دي ژر تر ژره پیل کړي. د فرهنګیانو د غوښتنې پر وړاندې د سوداګرۍ وزیر وویل چې دی به د دوی پیغام ولسمشر ته ورسوي تر څو په دې برخه کې اقدام وشي.
کورنۍ نه هم باید یو آخري پوښتنه وشي. هغه نه یې دولت او که دولت نه یې باید د شخصي عونو ځیننه دا کار سرته خپله خواځې نه هم حاضرې مسپ که برخه واخلمه زه مطمئنی مدار کار کیگی.
د یادونه ورده چې د پښتنو د غستر مشر باچا خان په 1971 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې عمر او د هغه د وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
د تیری چهار شنبه په ورځ په لغمان کې هم د یو نامتو شخصیت یادغونډه وه. په لغمان کې د افغانستان د لوی لیکوال او شاعر استاد گل پاچا الفت د وفات د 53 کال په مناسبت غونډه وه. شاه محمود شینواری دې غونډې ته هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې راستولی دی.
د تیری چهارشنبه په ورځ د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست او لغمان ادبي بهیر په ګډه همکاري د ارواښاد استاد ګلپاچا الفت 53 تلین لمانځ غونډه د لسګونو لیکوالانو، دولتي چارواکو، شاعرانو او د الفت صاحب د مینوالو په برخه اخیستنې ترسره شوه. په دې یاد غونډه کې د لغمان سربیره د کابل، ننګرهار او کونړ څخه راغلیو د پوهنتون استادانو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د غونډې په سر کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د ارواښاد استاد ګلپاچا الفت د ادبي هڅو په اړه رڼا واچوله او ارواښاد لیکنی او ځاني شخصیت د سپیشلتیا یو سمبول یاد کړ. د غونډې یو تن ګډونوال لیکوال او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د ارواښاد الفت په اړه وایي چې ارواښاد ګل پاچا الفت د سیمې په کچه یو داسې شخصیت و چې د ټولنې د اصلاح لپاره یې ډیر څه کړي دي.
نو داسې شخصیتونه چې د خلکو په زړونو کې ښخ وي، بل د خلکو په زړونو کې وي، هغه نه مري. او بله خبر دا چې الفت صاحب دې ټولنې ته د یو سترګور نقاد او په توګه راڅرګند شوی دی. د نه یوازې دا چې نقد د نقد لپاره کړی دی، د نقد اصلاح سمون په خاطر کړی دی. د کلیوي خو پرهرونه چیړي، له بلې خوا یې د پرهرونو د ګنډلو لپاره تار او ستن هم په لاس کې ده. د ټولنې په رغښت او سمون کې ونډه اخیستې ده. نقد یې ککړی یا د سترګور نقاد په توګه رامنځته شوی، د اصلاح فکر هم ورسره.
د غونډې یو بل ګډونوال شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی وایي که چیرې ځوانان د ارواښاد استاد الفت نثري او شعري لیکنې مطالعه کړي او د هغه لارښوونې پر ځان عملي کړي، نو د شخصیت جوړونې په برخه کې به ورسره ډېره مرسته وکړي.
زموږ ځوانان د الفت له آثار ولولي، زه د دوی نه دا هیله کوم، او داسې ونلولي چې الفت وپیژني، بلکې داسې ولولي چې د الفت له پیغامونو نه د خپل شخصیت د جوړونې لپاره او د خپل هیواد د جوړونې لپاره، د خپل کورنۍ د جوړونې لپاره او د خپل کلی کور د جوړونې لپاره، او په ټوله توګه یعنی د خپل د نړۍ د جوړونې لپاره د الفت له آثارو نه په عمل کې ګټه پورته.
د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس فیض الله پټان ژمنه وکړه چې د دې غونډې د مقالو او پیغامونو ټولګه به په کتابي بڼه چاپ او د خلکو تر لاسونو ورسوي.
ما برعکس په دې غونډه کې دا اعلان ونه کړ چې زه دې غونډې مقالې او پیغامونه چاپوم، خو زه متحد یم او تر اوسه پورې مې چې وعده کړی هغه مې عملي ترسره کړی. امیدوار یم چې په دې کې پاتې شم.
استاد ګلپاچا الفت په 1931 لمریز کال د لغمان په عزیز خان کت سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي چې د خپل عمر په دوران کې شاوخوا 10 بیلابیل آثار ټولنې ته پریږي چې څو بیلابیلو نړیوالو ژبو ته د الفت نثر ژباړل شوی هم دی. ارواښاد الفت د دې ترڅنګ چې د یو ښه او ژمن لیکوال په توګه په ټولنه کې راڅرګند شو، د یو رښتینی سیاستمدار په توګه یې د ټولنې د خدمت لپاره مټې بډوهلې وې. په 1923 او 1924 لمریز کال د ولسی جرګې په 10 او 13 دوره کې د جلال آباد د خلکو د استازي په توګه د رایو په اکثریت پارلمان ته لاړ، او د دې ترڅنګ د اساسي قانون د جوړولو د لوی جرګې غړی هم پاتې شوی و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ډیر ژر به د افغانستان په زړه پورې موسیقي د واشنگتن د موسیقي په یو لوی سالون کې واورول سي. د ځوانو او تنکیو افغان هنرمندانو یو ډله چې اکثره یې د کابل له سړکونو څخه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاره موندلې، ښه موسیقي زده کړې ده. اوس په پلان کې ده چې دغه ځوان هنرمندان چې 14 کسان جنې هم پکې شامل دي په امریکې کې د موسیقي کنسرتونه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د فراه هیواد په ریپورت کې واورئ.
ډیر وخت نه کیږي څو کلونه وړاندې د فقیر په نوم یوې تنکۍ نجلۍ د کابل پر سړکونو په ډیر لږ قیمت مجلې پلورلې، خو را نوې میاشت دغه 15 کلنه ویلون ژغونکې افغان نجلۍ امریکا ته ځي. فقیر به د یو شمېر نورو تنکیو افغان هنرمندانو سره یو ځای چې د کابل پر سړکونو ګرځېدل او د څو لسیزو د جګړو قربانیان دي، د امریکا په تر ټولو ښه سالون کې خپل هنر ښکاره کړي. فقیر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي: زما ژوند یو دم تغیر وکړ، دا د امریکا ته ځم. فقیر به د ځوانو افغان ارکسترانو سره د نومبر پر 3 نیټه د 12 ورځو لپاره په امریکا کې د کینیډي په نوم د مرکزي سالون په شمول په نورو بیلابیلو معتبرو سالونونو کې کنسرت ورکړي. د افغانستان د ځوانانو ارکستر د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مرکزی هسته تشکیلوي چې 2.5 کال وړاندې په کابل کې د ناصر سرمس په ذریعه تاسیس شو. ناصر د مرحوم سلیم سرمس زوی دی. هغه د موسیقي په برخه کې لوړې زده کړې په استرالیا کې بشپړې کړې دي او بیرته افغانستان ته راغلی دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان د موسیقی د ملی انسټیټیوټ دروازې د ټول افغانستان د ماشومانو پر مخ پرانستلې دي، پرته له دې چې د هغوی جنس، ژبه، سیمه، قوم او ټولنیز موقف په نظر کې ونیول شي. یوازینی ژمنه چې د افغانستان د موسیقی ملی انسټیټیوټ لري دا ده چې په دغه انسټیټیوټ کې به هر کال 50% زده کوونکي د سړکونو له سره او یا له یتیم خانو څخه حق خوار ځواک یتیمان او نور ماشومان وي چې جګړو ډیر زیانمن کړي وي.
ناصر سرمست وایي سره له دې چې د افغانستان په اړه اکثره راپورونه د چاودنو، ځانوژونکو حملو، تخریبکاریو او اداري فساد په اړه خبریږي، خو په افغانستان کې هیلې نه دي مړې سوي. ښاغلی سرمست وایي چې لومړی تنظیمي جګړو، وروسته طالبانو چې له موسیقي سره دښمني لري د افغانستان موسیقي ته سخت زیان ورسوي. نوموړی د موسیقي زده کړې او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یوه برخه او موسیقي د افغانستان خلکو ته د حق ورکول ګڼي. دی وایي د افغانستان خلک باید د موسیقي د اوریدلو، ژغولو، د موسیقي د زده کولو او د موسیقي له لارې د خپلو احساساتو د اظهار حق ولري. اوس د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 141 زده کوونکي لري چې له نیمایي څخه زیات یې د 10 څخه تر 22 کالو عمر لري. د دوی اکثریت د کابل د ښار یتیمان و چې د سړکونو پر سر به ګرځېدل، خو اوس د موسیقي بیلابیلې پارچې لکه انتوینو ولادي، موزارت، بتهون او باخ ژغولی سي. فقیره 15 کلن انجلی به ډیر ژر د افغان ځوانانو له ارکستر سره یو ځای د امریکا په ډیرو لویو معتبرو سالونونو کې د افغانستان د په زړه پورې دودیزې موسیقي کنسرت ورکړي.
احسان الله درمل د طب ځوان ډاکټر دی، خو په ادبي حلقو کې د ښه شاعر او شعرپو په حیث هم شهرت لري. له ده سره د مرکه او د شیرونو د اوریدو بلنه درکو. درمل صاحب در تو څو کله کیږي چې شاعری کوي؟
د ډیر وخت نه کیږي چې شاعری کوم، زه د مکتب په دورو کې چوم.
خیر نو ډیر وخت خو سل کاله می او پنځه کاله می
یار لس پنځه لس کاله خو بکیږي.
او تر اوسه د کتاب نه دی چاپ سوی؟ دا ولې
فکر کوم چې زما شعر لا د دې وړ نه دی، ځکه زه چې کومه شاعري مطالعه کوم او کومه چې لیکم د ذوق او د تخلیق ترمنځ فاصله نشم سره پخلا کولی. زه چې کومه شاعري لولم کله کله سړی ته همغسې خیال پیدا کیږي چې خپل شاعری دغسې به مرحلې ته ورسوي. او د بلې نگاهنه په اوسني وخت کې چې کوم کتابونه چاپېږي زیاتره لوستونکي ورنه ډاډه نه دي، یو ډول ویره د خپل هنر په اړه د تخلیق په اړه سړي سره موجوده وي.
نو په دې ادبي غونډو کې چې تاسو شعر لولئ ما معمولا هرکلی کیږي، چې چېرته چاپم سي هرکلی کیږي، نو دا د لوستونکو او اوریدونکو هرکلی تاسو ډاډه کړی نه یاست چې باید خپورې کوي کتاب؟
په ادبي غونډو کې زیاتره د هر ډول شعرونو هرکلی کیږي، داسې تشخص نه پکې کیږي که نه. ادبي غونډې زه فکر کوم چې د شعرونو د یا عموما د هنر د نقد ډېر اصلي تلی نه دي، ځکه چې کله کله دغسې شاعران دغسې څم ډېر اوج ته پکې ورسېږي چې سړی چې کله د غونډې نه وروسته راشي لولي سړی فکر کوي چې زه غلط کړی یم.
نو ښاغلی درمل کتاب خو نه چاپې، نو لږ تر لږه د ازادي راډیو اورېدونکو ته خو یو شی ولوله.
یو غزل دی.
څه وخت لیکلی دی؟
څلور پنځه ورځې
بکې. تازه غزل دی.
تازه غزل دی. څه ستا د وصل پرمان، څه ستا په یاد تیر شو، څه تیر شو ژوند خو د صحرا په دوړو باد تیر شو. د نامراد جهان په ورانه لار سفر مه پوښته، هر لاروی چې پرې ګام کې خود نامراد تیر شو. د یو ګل د تبسم د نظر مات لپاره د سپیلنی پوڅیر ګرد عمر په فریاد تیر شو. کاش عشق د زړونو خار په نوې نقشه بیا آباد کړي، ور باندې سیل د زندباد او مردباد تیر شو. ستا د گلشن شمال تیز خو یا شنا پیژنو موږ، په پنجرو چې لکه غشی د سیاد تیر شو. پرون د خیال هم یو دم تم نشو پر خوږ زړه زما، ابن مریم وو خو په څنګ له درد آباد تیر شو. غر د چا غږ، صحرا درمله د چا پل نه ساتي، تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو، فرهاد تیر شو.
درمل صاحب، په دې وروستو کلونو کې چې کله ما ستا شعرونه اورېدلي دي، د وروستو دو درو کلونو کې یو شي ته مې پام شوی دی، دغه ترکیب جوړولو سره د مینه ډېره سوې ده. تیز خوی آشنا، درد آباد، که نه ده دا څنګه ده؟
والا شعر خو نهایت نسده ده، ښکلا پنځول دي، د ښکلا ایجادول دي. دا کله کله په ترکیبونو کې کېږي، کله کله د مضمون افرینۍ په توګه کېږي، او د شته ژبې نه، د شته کایناتو نه، د شته هستې نه چې زموږ په ژوند کې شامل دي، دې نه یو څه نوي جوړول او نوې هستونه، دې ته زه فکر کوم چې تخلیق وایي. مثلا دردم لرو او آبادم لرو، یا خو درد آباد د دې ترکیب نه، همدا زه فکر کوم د تخیل او د شاعرۍ کار دی.
ستاسو په شاعري کې تشبیهات یي، خو غواړئ چې دا تشبیهات را لنډ کړئ، راوین غړی ده ډېره علاقه نه لري د تشبیه توري پکې؟
عموما هغه تشبیه چې مفصل وي، د تشبیه توري او عادات پکې راځي، ډېرې هغه نه وي، زړه وړونکي نه وي. کله چې عادت نیسته کېږي او حتی هغه مشترک وصف پر نیسته کېږي، دا د تشبیه دوه خواوې، سړی فکر کوي چې دا عین شی دی، که نه یعنی لوستونکي ته تصور نه ورکوي چې دا تشبیه شوي. او په همدې ډول کله چې تشبیه را لنډېږي، دا توري لویږي او بیا وروسته هغه مشترک وصف لویږي، او بیا چې د دې نوم را لنډېږي، استعاره ورنه جوړېږي، او چې بیا را لنډېږي، سمبول ورنه جوړېږي. دا د هنر سفر او د محور ز فکر کوم، همداسې د لنډې دو خواته، د اعجاز خواته.
بل غزل هم لرئ؟
یو غزل به بلم ولولم.
ارشاد.
سرور دې ډېر چې ډېر د غم کړ په ما، لاړې جنت د جهنم کړ په ما، د جلوګر جبین بلا دې واخلم، بس یې لټون د جامې جم کړ په ما، خشوه چې خلاص دې کړم د سر لغمه، عشق دا یو بار خو دې کم کړ په ما، اوس یې کمان لغش و تش مشاهد، شکر ستم یې خدای کرم کړ په ما، دای ملحبس شو د دوزخ را په یاد، لتا یې بیل کړم وخت یې تم کړ په ما، تصور څه و د کګو بڼو یې، چرته چې درد و خدای راسم کړ په ما، اوف سوز د هجر د غزل درمله، ډکې لوینو نه قلم کړ په ما.
ډېر علی، ډېر علی. ښاغلی درمل، په شعر کې تاسو لکه د پخوانو استادانو غوندې تناسب ته ډېر اهمیت ورکوئ، که څنګه دا زما تبصره ده او که نه ته خپله شعوري ده کوشش هم کوي؟
زما خپله خوښېږي ده، تناسباتو سره مې ډېره مینه ده. د لیکلو په وخت کې خو مې ډېر خیال نه وي، خو زما ذهن همداسې جوړ شوی، ذوق مې همداسې جوړ شوی چې تناسبات پکې راځي. په بیتونو کې د تناسبات یا د لفظونو اړیکې چې داسې وي، ما ته داسې برېښي چې د لفظونه اجتماعي غوندې دي، که نه د یو بل سره اجتماعي اړیکې لري، د یو بل سره پیژني، راپیژني، یو لفظ د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره لفظونه چې غاړه غړې وي، لکه د اتن ځوانان چې په اتن کې تویږي، او د یو بل سره په حرکاتو کې او رابطه هم تړلې وي، ډېر خوند ورنه اخیستل کېږي. زه فکر کوم ادبي نزاکتونه یا د شاعرۍ نزاکتونه دغه تقاضا کوي چې موږ دې تناسباتو ته پام وکړو. البته کله چې دغه تناسباتو هغه د خبرې مخه نیسي او د فکر د پریزنټ کولو مخه نیسي، بیا په وخت کې مطلوب نه دي. اصلي خبره زه فکر کوم په شعر کې دا ده چې مضمون افرینی وي، او خو کچېرې مضمون افرینی سره زمونږ الفاظ، زمونږ موسیقي او زمونږ تناسبات هم مرسته وکړي، او د هغې په روښانه کولو کې بیا نو لا ډېر خوند پیدا کوي.
ښاغلی ډاکټر درمل، دا د مضمون افرینی کلمه ته استعمال کړه، دا پخوانی هم استعمالوي، د پخوانو په ادبي نظریه کې هم د مضمون او مضمون افرینی لفظ ته رنګین مضمون دی، یو تازه مضمون دی، یو داسې هغه هم لري، صفتونه هم لري. دا مضمون افرینی معمولا دوه تمایل ما پکې ولیدل، یو داسې چې یوې خبرې ته سړی نوی تصویر پیدا کړي، نوی تشبیه پیدا کړي، د یوې خبرې د توجیه کولو لپاره، د یوې نوې منظرې د ایستلو لپاره، یو نوای شاعرانه دلیل پیدا کی یو دغه شته دوی مسمون افرینی وای بل دی بل شی هم بولیدو کله کله دا شی نه پکې یو صنعت نه پکې تشبیه پکې نه مدا مسل پکې نه حسن تعلیل پکې نه خو دغه خبره دی معنا په لحاظ ډیر نه وی یغه ته هم مال دلی دی چې مسمون افرینی وای د فکر په لحاظ نه وی نه دی تصویر په لحاظ تاسو دا مسمون افرینی په کومه معنا استعمالوي
دغه دوړ اړخ ته چې د تخنیک او د فکر په سب کوم خبر وکړه دغه دی پکې زما په ذهن کې وبل منام شته هغه چې شاعر د طبیعت د جینو په خونه چې شته او په سینسی ډول په یو ډول پیخي یو دلیل لري او د هغه د پریزنت کولو لپاره یو شاعرانه دلیل او خیال پیدا کی مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې اوړي او خيارانو ته تل خپل خلق پوخ چی شي په څنګه سمر پیټی شي دا د څنګه نه د سمر رال ویدل چون کله چې سمر پوخ شي وزن زیاتیږي د زمکې جاذبي قوه ور باندې زیاتیږي غټیږي هغه شخ نشي کوي چې په ځان پوري ونه سي د وزن لامل خو دغه د دغه نه د مضمون راوتلی چې ګوکه سمر پوخ شو څوک چې په خولي ته ورسیږي دغه دښمنان ډیریږي ذکر او غوځیدو دغه سي پیخونه چې خلکو ته په یو ډول ولخکاری او یا سینسی او طبيعي د لایل نور وی خو شاعر پغی کې یو نوې مضمون را پیدا کی مضمون دای پکې را پیدا کی د سې وی حادثې کې چې ټولی ویني د ټولو تعبیرونه یو ډول خود دای بل دغه تعبیرونه پیدا کی چې ذوق ته تسکین ورکړي خلک هم حیران شي چې ولا پدې کې خدا خبرم شته نو دغه سې مضمونونه کول پیدا کول مرزا غالب دی اردو لو شاعر دغه په شیرونو کې مضمون افرین ډیر دی هغه خپل ډیرو خطونو کې چې کله خپل دوستانو ته خطونه لیکي هغه په دې ټینګار کوي چې شاعري قافیه پیمایي او موضوعنول نه دي د مضمون پیدا کول دي
شغله درمل بل شعر لري
یو بل شعر بم وایم
ارشاد
غر دی وی خسرو دی وی شرطونه د شیرین دی وی تخپل تشوه فرهادا افرین دی وی مرګ دی را ته وغوخته خیرا دی خدای قبول کا عمر دی د خزر شاه امین دی وی امین دی وی وای کړه تر چین چین زل فلان دی هم د خال دیدن درمه د حکمت په دی نقطې پسې په چین دی وی ستا دا ننګو خولی دی وی کله وبوم رمزه اور کمی په برخه وی نو ستا د جبین دی وی بیا راغی په لاس د بدرنګې دیوانو وړی زړه نور نو د خایس د سلیمان د لاس نګین دی وی ژوند د دواړو منځ دی ما چې هر یو تسپاری مرما جنگ روانم داسې د ګمان او د یقین دی وی شز مال من پسې تر ګل د پیغمبر توره بس خو د نرګس په شانې زړه یې راته سپین دی وی خپل بدبین زړه هسې هم هیڅ رانغی په خماته پس له دې درمله یې نه د یو خودبین دی وی
ډیر علی ډیر علی شغله درمل د پیغمبر ګل توري
تو نه دی پیغمبر د ګل سره د خالونو تصور تړلې کنه د غونه چون په لمن باندې هم دغونو ډېرې دل
ما لیدلی نه دی زه نه پېژنم بل نوم یې کوم یو دی
بل نوم یې ماته هم نه دی د پیغمبر ګل باندې مشهور دی د هغه تور ټکي لري او دا ټکي کله کله د سبب شوی چې شاعران د داغدارې لمن تصور ورنه واخلي
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د نکلونو د اوریدو بلنه درکوو چې فریدا سیفی الولی.
بودا څخه چا پوښتنه وکړه ته او مریدان دې څه کوي بودا ورته وویل ګرځو ناست یو ډوډۍ خورو پوښتن کې وویل د خو هر څوک کوي بودا ورته وویل توپیر دا دی چې موږ کله ناست یو پام مو وی چې ناست یو چې روان یو پام مو وی چې روان یو او چې ډوډۍ خورو پام مو وی چې ډوډۍ خورو د ګرمۍ موسم وو، د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده، ورتاو شو، سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول، کشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وی، خوند به یې کړی و. د سترګو پر رب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې خمړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیمویخ نیمویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دا یې وخوړ. یوه حکیم چې دا کیسه کوله وویل، زمونږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زمونږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندیښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه وراغوندي. وشتمن کشیش ته وویل، ما وصیت کړی دی چې له مرګه وروسته مې دي ټول جایداد په بېوزلو وویشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي چې هیڅ نه پوهیږم دا ولې. کشیش په ځواب کې ورته وویل، د یوې غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونو دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږې چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکی کوم. باچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یو چمن له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. باچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه شي لپاره پیری؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. باچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دی دلته ولې درولی دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکنی قومندان د ماڼۍ د پیری د زینو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار په کار دی. د باچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي او جامې دې چټلې نشي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. باچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه یو پوه چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مگر مونږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ځو.
په پیړیو پیړیو خلکو فکر کاوه چې ځمکه اواره ده، ولاړه ده، لمر او سیارې ورنه راتاوی شي او زموږ د لمریز نظام مرکز جوړوي. خو شاوخوا 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک دا تصور ناسم ثابت کړ او د مځکې او اسمان په باره کې د انسان په نظر کې یو لوی فرق راوست. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کوپرنیک په ژوند او د ستورو د علم په باره کې د پخوانو خلکو په ځینو مهمو هڅو رڼا اچوي. استاد نجیب منلی، د بشر د فکر او فرهنګ تاریخ که سړی لولي، یو د لرغونی یونان زمانه ده، فیلسوفان پیدا کیږي، مفکران پیدا کیږي، لوی لیکوال پیدا کیږي، داسې خلک پیدا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی فکرونه او د دوی اصطلاحات، د دوی وضع کړي اصطلاحات موږ استعمالوو او د علم سرچینې دي پکې. بل دغه اوسنی تمدن دی، دغه د 19مه پیړۍ کې، 20مه پیړۍ کې چې تر اوسه پورې روان دی، یو بله ډېره روښانه زمانه د دوی په منځ کې ده، د رنسانس زمانه، چې په هغه وخت کې هم ګوري چې هر چیرته پوهان پیدا شوي دي، یو په بل پسې فکرونه وده کوي. دا درې ډېرې ځلاندې دورې معلومې شي. او دا د رنسانس په زمانه کې بیا که دوه درې کسه د ستورو حیثیت ورکوي، په هغو کې یو کوپرنیک دی. نو نننۍ خبرې خو په کوپرنیک کوو.
دغه تقسیمات تاسو وکړل، واقعیت دی چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې ډېر مهم ځای لري. او داسې کله کله فکر کوو چې د دغو دورو تر منځه علم په ټپه ولاړه و، پوهه په ټپه ولاړه وه، بشریت په ټپه ولاړ و، او د هغې نه مخکې هم څه نه وو. خو په حقیقت کې د انسان فکر، د انسان زده کړې په دوامدار ډول جریان لري. ساحې بدلیږي، ځایونه بدلیږي، د جنګونو سره، د طبیعي شرایطو سره، د اقلیمي شرایطو سره، مګر پرمختګونه دوام لري. کوپرنیک ډېر مهم دی. علت یې دا دی چې تقریبا 14 پیړۍ یا څه زیات انسانان، هغه انسانان چې زموږ په فرهنګي حوزه کې دي، اروپا او منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا، دلته موږ د یو ډول فکري درېدا سره مخامخ شو. کارونه هم ډېر وکړل، اکتشافات ډېر وشول، اختراعات ډېر وشول، پرمختګونه وشول، مګر بیا هم د آسمانونو او د دنیا په اړه چې کوم نظریات د ارسطو او د بطلیموس د وخت راپاتې وو، هغه په هماغه شکل باندې پاتې شول. د رنسانس په وخت کې یوه روحیه رامنځته شوله چې یو وار بیا په اروپا کې خلکو پوښتنې کول شروع کړل، پوښتنې له خپل ځانه، پوښتنې له طبیعته، او په پټو سترګو د احکامو نه منل. چې دا داسې وخت دی چې کله چې داسې یو فضا رامنځته شي، په هغه وخت کې انساني فکر بیا په طغیان راځي او هممهاله ډېر څه تولیدوي. نو د رنسانس اهمیت په دې کې دی. او په دغه وخت کې نیکولا کوپرنیک یوه نظریه چې تر ده مخکې هم موجوده وه، داسې ده چې ده اختراع کړې ده، هغه په داسې ډول بیانیایي چې د خپل وخت خلکو ته یې د پوهیدلو او د منلو وړ ده. نو په دغه خاطر باندې نیکولا کوپرنیک زموږ په فرهنګي او علمي نظام کې یو ډېر ځانګړی ځای لري. نیکولا کوپرنیک د 1433 کال د فبروري په 19مه باندې د تورون په ښار کې چې په آلمان کې دی، په اوسني آلمان کې دی، زیږیدلی دی، او د 1543 کال د مې په میاشت کې د فرومبورګ په ښار کې چې د هغه وخت د پولنډ په پاچاهۍ کې و مړ شوی دی. پلاوی کاله ژوند یې کړی، پلار یې 10 کلنو چې مړ شو، او د ده روزنه د ده د تره لخوا وشوله، چې تره هم یو فاضل او عالم سړی و او د په خپل ښار کې د کلیسا مشر و. د زده کړو ته وهڅاوه او د ښې زده کړې وکړي. د خپلو زده کړو د تکمیل لپاره بیا په 1496 کال کې، یعنی تقریبا 3 کلنۍ په عمر باندې، د ایټالیا ته لاړه،
چې په هغه وخت کې په اروپا کې نو ایټالیا د علم یو مرکز هم و.
ایټالیا د علم یو مرکز هم و، او د بولون په پوهنتون کې شرعي علوم، مسیحي مذهب شرعي علوم، مدني حقوق، طبابت، فلسفه دا ولستل.
استاد منلی، ما یو ځای لوستي و، وایي ده په دې عیسوي فقه کې دکتورا هم اخیستې وه.
فلسفه یې ولوستله، او په څنګ کې د یوناني ژبه ولوستله چې د ده په راتلونکي ژوند کې به ډېر زیات اغېز ولري. په همدغه وخت کې د طبي زده کړو په کوریکولم کې یا په نصاب کې نجوم هم شامل و. او ریاضیات هم شامل وو. نو ده د نجوم او د ریاضي سره هم ډیره زیاته علاقه درلودله، او پس له زده کړو نه بیرته راځي خپل کار ته، والته په کار مشغولیږي. د ده د ژوند یو ټکی دا دی چې دی چون طبیب هم دی، د بېوزلو سره د دوی د روغتیا په پالنه کې ډېره زیاته مرسته کوي، او د دې د حد سره تر یو حده په خپله سیمه کې محبوبیت هم پیدا کوي. خو فکر کوي د ده علاقه زیات د نجوم سره ده، د ریاضیاتو سره ده، او هغه مدل چې د بوتلموس نه راپاتې دی
د نجوم
پیسه کې هغه د ده دپاره د منلو وړ نه دی.
د بوتلموس له مدل دی په نجومو کې مطلب دا دی چې هغه به ویل چې مځکه مرکز ده، یو خوځینه او دا نور ستوري تر مځکې راچرخي.
دې خبر ته راځو.
دا خبره د زړه تنل ویده،
دا خبره د زړه تنل ویدله. نو دی په دغه وخت کې یو وړوکی یو وړه رساله لیکي چې هغه هم د کلیسا فشار زیات دی، د بوتلموس او د ارسطو نظریات د کلیسا دپاره د مذهبي حقایقو حیثیت لري. نو دا داسې لاس په لاس خپریږي چې د کلیسا مشرانو ته هم رسیږي او د هغوی د توجه وړ هم ګرځي. اوس به راشو چې دا د نجوم مسله څه ده. یو شیبه به کوپرنیک په خپل ځای پرېږدو، په نجوم به خبرې وکړو. انسانان د ډېر پخوانه د هغه وخت نه چې د انسان په حیثیت په دې ځمکه باندې تبارز کړی دی، د خپل محیط په باره کې فکر کړی، د خپل چاپیریال په باره کې فکر کړی، او د اسمانونو په باره کې فکر کړی دی. د اسمانونو په باره کې ډېر زاړه شواهد چې موږ لرو، هغه د فرانسې په جنوب کې د لسکو په سمڅه کې دیوالي نقاشۍ دي، او ځینې د هغه وخت توکي دي، د کاري توکي چې دغه نقاشۍ 13,000 کاله د نن نه مخکې شوي دي. او څېړونکو چې دغه نقاشۍ کتلې دي، بلاخره دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ځینې شیان چې په دغو 1900 شاوخوا رسمونو کې شته، د ستورو دریزونه څرګندوي چې ستوري په کوم ځای کې دي او په څه وخت کې دا ښکاره کیږي. یعنې له هغه وخته هم د انسان سره د ستور په باره کې او د ستورو له مخې د خصوصا د وخت په تعینولو کې یو فکر موجود و. د هغې نه وروسته د نوې تیږې په اثر کې 6,500 کاله پخوا د مصر د ابو سمبل په سیمه کې د نباتا پلایا په نه پوهیم چې کله دی او که خارګوټی دی، خو مقصد په دغه ځای کې ځینې شواهد پیدا کیږي چې لویې لویې تیږې ښودل شوي دي، او دغه تیږې د عالمانو په نظر د یو نجومي رصدخانې حیثیت لري. همدغه راز 5,500-6,000 کاله مخکې په انګلستان کې د ستونهنج په نامه په یو کلي کې تیږې ښودل شوي، دا تیږې اوس هم شته، د ښکاري او هغه هم د یوې رصدخانې حیثیت لري.
د انګلستان په جنوب کې هغه مشهورې تیږې
و،
له دې ځای به هم ستوري څارل کېدل.
د دې ځای ستوري څارل کېدل. زموږ د سیمې په فرهنګ کې ریګویدا کې د 22 ستورو او د ستورو د مجموع نومونه راغلي دي. د لمر 14 کورونه یا منازل دوی مشخص کړي دي او د کال په همدغه حساب باندې ویشلی دی. په سومر په عراق کې هم د کلدی او د نورو فرهنګونو تر څنګ په 6,000 کاله پخوا د میلاد نه د ستور په باره کې فکرونه شته دی، او حتی اندازې شوي دي. دغه زموږ اوسنی د وخت تقسیم چې دی او د دایرې تقسیم د هغه وخت نه دی. په هغې وخت کې زموږ حساب د 10 په حساب دی، د 1 تر 10 پورې حساب کوو، بیا 10 ګونه حساب وو، بیا چې 10 ګونه پوره شي 100 ته رسیږو، چې 10 ګونه پوره شي 1,000 ته رسیږو، داسې 10 په 10 باندې پورته ځو. په هغې وخت کې په 60 پورته تلل، او نن چې موږ په وخت اندازه کوو او 60 ثانیو نه شپې یوه دقه جوړیږي، د 60 دقو نه 1 ساعت جوړیږي، او د 360 چې شپږ واره 60 دي د کال ورځې شمېرل کېږي، او دایره په 360 برخو ویشل شوې ده. دا ټول د هغه وخت د نجومي
تحقیقاتو نښې دي
چې تر اوسه پاتې دي.
استاد منلی، پر منځني ختیځ کې وریځې کمې، اسمان ډېر صاف وي، ګمان کوم دغه ډېر صاف اسمان هم د دې سره مرسته کوله چې دوی ستوري ډېر وڅاري او ډېرو نتایجو ته ورسیږي.
په هغه وخت کې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه څه چې موږ ورته اوس نوري ککړتیا وایو، په ښارونو کې رڼاګانې ډېرې شوې دي او موږ ته ستوري هغه څه نه ښکاري لکه پخوا چې ښکارېدل. نو په هغه وخت کې د ستورو د لیدلو لپاره امکانات ډېر زیات وو. نن چې موږ کوم تلسکوپونه د ځمکې په مدار کې ږدو او د هغې د لارې اسمان ته ګورو، تقریبا هغوی کولی شول چې همدغه عملیات د ځمکې له مخه وکړي. په لاتین امریکا کې در رنسانس دوره هغه وخت چې په 1493 کې امریکا کشف کیږي، دا په دې معنی نه ده چې په امریکا نه و په دا وخت کې رامنځته شوله، خو په دغه وخت کې اروپایان امریکا ته رسیږي او هغه پیژني. نو د دوی لپاره دا تاریخ یو ډیر مهم پړاو دی، او څرنګه چې زموږ تاریخ هم د اروپا د تاریخ په اساس باندې تنظیم شوی دی، تر یو حده موږ د اروپایانو نظریې منلې دي، نو موږ هم د رنسانس دوره او خصوصا د 1493 کال ډیر مهم ګڼو. خو انسانان هلته ډیر پخوانه تیری دي او کارونه یې کړي دي. په لاتین امریکا کې هم د ستور پیژندنې ډیر پخواني اثر لیدل کیږي او د هغوی نجومي معلومات ډیر دقیق دي. د یونان په دوره کې تقریبا د میلاد نه شپږ پیړۍ مخکې داسې فکر کېده چې ځمکه اواره ده او اسمانونه د ځمکې په مخ باندې لکه د کاسو چپه کاسې راټول شوي دي او د ځمکې مخې پټ کړی دی.
د زموږ په ادبیاتو کې همیشه همدغسې تصور کېږي،
همدغسې تصور د ځمکې د کرویت نظریه د فیثاغورس لخوا مطرح شوله. فیثاغورس 1500 میله مخکې کال کې پیدا شوی دی، 1490 پورې ژوند کړی دی،
یعنې تر افلاطون ارسطو 1500 کاله مخکې
او ده بیا بل نظر پیدا کړی دی چې ځمکه کروي شکل لري او د ځمکې او لمر ترمنځ چې کومه رابطه ده، د دې لپاره چې دغه رابطه د نظام توازن خراب نه کړي، داسې تصور کړی دی چې د لمر نه اخوا په بیخي مستوي ډول باندې یو بل ځمکه هم شته چې هغه چپه ځمکه بلل کیږي، یا انتیکتون، چې همدغه ځمکې غوندې دا ټول خواص د همدې غوندې دي، خو موږ ته ځکه نه ښکاري چې لمر رانه پناه کړې ده.
استاد منلی وبخښئ، دغه فیثاغورس او د په مجموع کې فیثاغورسیان د ده مریدان او پیروان چې و په علم کې، یوغوی خو له یوې خوا عالمان دي د ساینس له نظره طبیعت ته ګوري، له بلې خوا یو څه داسې عارف مشربه غوندې خلک هم دي. د دوی په لیکنو کې دغه لمر هم یو مقدس شی دی، نو دا خبره چې مځکه هم ګرده ده او هم لمر یو قسم مرکزیت لري، ګومان کوم د دوی لغه عرفانی تمایلاتو نتیجه هم وکه څنګه؟
د لمر مرکزیت د دوی په نظریاتو کې نشته، ځمکه په منځ کې ده او فقط دوی دومره
بخښي فیثاغورسیانو دې ته اشاره نه ده کړې چې لمر مرکز دی عالم ده.
نه، د دوی د نظریې ډیر مهم ټکی دا ده چې دوی د لومړي ځل لپاره دا مني چې ځمکه ګرده ده، او دا د کرویت د مسلې منل په فکری لحاظ باندې ډیر مهم دي. دغه وخت کې شاید چې دوی د تصور لري چې ځمکه ګرځي، دقیق معلومات په دې برخه کې خو داسې یو تصور شاید وي. بیا وروسته ارسطو دغه نظریه ردوي او داسې فکر کوي چې ځمکه ګرده ده مګر ثابته ده، په منځ کې ولاړه ده او نه ګرځي.
په پخوانۍ دنیا کې د مځکې، ستورو او اسمان په باره کې تر ټولو مشهور او منل شوی نظر د بطلموس و، چې 1900 کاله پخوا په اسکندریه کې اوسېده. د کوپرنیک تر زمانې پورې، یعنی په راتلونکو 1400 کلونو کې، همدا بطلموسي نظریه غالبه نظریه وه. د فلکیاتو په اړه د بطلموس او ځینو نورو پوهانو د رایو په باره کې او د هغوی د نظریو د سمون لپاره د کوپرنیک د هڅو په باره کې معلومات د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې اورېدای شئ. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.